درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زکونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکې، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر، چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و، عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و، چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو، چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمي نمبر اته و، د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل، په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل، د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، د تنفس د عملیې لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د ایسیتلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په ازاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کېږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره ښودل کېږي، البته سمبولیکه نښه ان ده، اتمي نمبر اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصد خپله د اتموسفیر فشار کتله، او اووه اتیا فیصد خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصد خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې ده همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابوو، د همهغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابوو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې ده البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري، او نه هم په عین وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې ده په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي. نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي، او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی که چیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده، البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي، او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو پام دې ترتیب سره ګران زکونکو کچیر او ګورمرو تاسو د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کیږي تعامل کوي کله چې تعامل وکړ د تعامل په نتیجه کې مرو تاسو وینئ چې مګنیزیم نایترایت په نوم سره یو مرکب لاس راکې مګنیزیم نایترایت چې کېدای سي دلته مرو تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای سي چې د هایدروجن ګاز پته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایتروجن ګاز شو کړي تعامل ترسره کړي کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کیږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیلیږي لاس سره دی چې د امونیا ګاز ده مالیکولی فرمول NH2 ده امونیا ګاز ورڅخه لاس راځي البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاس راغلی دی کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شو استفاده وکړو رضو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي اوس رضو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکباتو څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای سي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کېدای سي چې 16,000 تنه نایتروجن څه شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي نو رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کېدای سي څه شي اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي کومه هوا کېدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیله سي نو په دې وخت کې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کېدای سي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه څه شي اکسیجن څخه څه شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای سي په اسانۍ سره جلا کړل سي یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی سو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای سي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی سو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چی شي کېږي تجزیه کېږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کېږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصرو څخه لاسته راځي البته کله چې دوی تجزیه کېږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول ده H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو د تو اوبو مالیکولی فرمول ده چې دا هم کرانو ته کون کوز موږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای سوی چې د هوا د تدریجي تکتیل څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای سو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولای سو چې نایتروجن څه شي کړو په لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د نایتروجن کارول وایو چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر و نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کېږي ګټه اخیستل کېږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عین وخت کې که چېرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده کولی شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې که چېرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کېږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شکړي موږ او تاسو ته په لاس راکړي البته کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله که چېرې وګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای سي چې شي اوسي استفاده وسي او همدارنګه کېدای سي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایي موادو لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایي مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای سي چې یو هم چې موږ او تاسو ولوستل شوري تیزاب و چې کېدای سي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو په هغوی سرسرانه کې کېدای سي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ او تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ او تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنې د تودوخې د جذبولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه شي وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال نایتروجن څه ډول ګاز دی دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښیاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده بیاست زه دینا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته ښه راغلاست وایم هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورهیي یعنې تناوبي جدول چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو اگران زدکون کو تروس پوری کسه هموش او تاسو ویلی دی یو سلاتلس انصرونا پیشندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر اساس باندی ترتیب شوی دی چی پا اغوی کشی دونیو انصرونا پا مصنوی دول پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پا هانو دلمری زل لپاره پا دورانی جدول کی انصرونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی وویشل خو وروست در زینو دوگون خاصیتونو پا دلودونو سرا چی زینی انصرونا با دخپل زن هم فلزی خاصیت او هم به غیر فلزی خاصیت در زن شودل نو پر اخاص است نو شبه فلزات چی در جدول پا پوتنی برخک شیو ور زیاد داوی هم اضافه کرل چی بیای وروست دورانی جدول پا دروی بنسرتیزو برخو باندی وویشل پاندې اساس ګرانز د کوونکو په اتل سو نشپیتم کال کې د مندلیف په نامه یو عالم چې هغه د انصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې در شپته انصرونه کشف کړي و چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور انصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پرېیوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اووه پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو رازو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه کرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري باندې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو. په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 400 عمودي ستونونو او 5 دورو یا په 5 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې پای ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه ښيي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښيي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کښې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورته والی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندني قشر کښې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو مخکې وویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي، هغوی به په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او درېیم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي، هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په درېیم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کښې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نه شي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی شو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو دا مثالونه وینئ چې دلته پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تېرېونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پاڼې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تېرېونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کښې ماتېږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ایشیدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي، هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ درېیم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شېبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانوز دکون کوزموج او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه چې د 15 پیتمه صفه څخه پیل پر 20 صفه پورې به پایته ورسیږي. گرانوز دکون کوزموج او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکی خواص او ډولونه ولوستل په تیر لوست کې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. کچیرې یوه منا یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي تازه میوې د جمله څخه شمیرل کیږي کچیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، کچیرې دغه بدلون